شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-12-45-01 آزادی رادیو آوریز امید زهیر مالیم پروانه خبری پروگرام که با په کابل کې د اهلی هنودو پر عباد زید نړیوالو غبرګونونو او د طالبانو لنویو څرګندونو خبر شوی. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای پرونه برید غندي. ښاغلی بنټ نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو، په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګاکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بنټ زیاته کړې د دې بریدونو د څېړنې، د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا. په کابل کې د اهلي هنودو په ګوردواره په پرونی برید کې لکتر لګ دوه تنه ووژل شول او و نور ټپیان شول. د زابل اړوند د نورک په سیمه کې د فیلډر او ټیلر موټرو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي رادیو ته وویل
15 کس شهیدان دي، درې کس شهیدان د شاجوی روغتون کې، دوه شهیدان په زابل ولایتي روغتون کې، څلور شاوخوا زخمیان دي.
د کابل کندهار پر لوی لاره ډیری ترافیکی پیښې کیږي چې لته د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د سړک خرابوالی خول کیږي. پرونه وړ مورز هم په هلمند کې په بیلا بیلو ترافیکی پیښو کې یو تن مړ او دولس نور ټپیان شوی دي. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو د هغو اسیرانو تبادله ته چمتو دي چې پروسیو کې نیول شوې دي. د جبهه پرون په یو اعلامیه کې لیکلي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي، دوی حاضر دي د اسیرانو تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې یواله جنگیدونکو ډلو ګڼل کیږي ویلي، په پنشیر کې د طالبانو یو څرخی الوتکه وړ مورز د دوی لخوا وشتل شوې او د طالبانو څلور غړي اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وو الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله ناشته وو، وروسته یې بیرته الوتنه کړې. خو د طالبانو د دفاع وزارت پرونو ویل الوتکه ته د تخنیکی ستونزو له کابل ناشته ورکړل شوې و خو د وزارت په اصطلاح د باغیانو لخوا ورته اوره چول شوې او دوی لسمی تختیدلې دي. په بنگلاديش او هند کې د پشکال تر بارانونو ورسره سیلابونو لک تر لګي او څلويخ کسان مړ کړي دي. چارواکو پرون شنبې وویل چې د سیلابونو ویجاړې هم پیښې کړي او په میلیونونو کسانې لاله هند کړي. که څه هم په بنگلاديش کې وخت نا وخت سیلابونه بهيږي، خو متخصصان وایي په ورسېو کې اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې سیلابونه ناڅاپي په شدت او زیات وبهيږي. او پرون په سلګونو کسانو د اوکراین د پلازمینې کې فدوه ساحو کې سره راغونډ شل او درومان راتوشینی پر مړینې ویر وکړ. دا د اوکراین هغه فعال چې په 2014 کال کې د غرب پلو انقلاب پر مهال د خپل مبارزې لامل زیات مشهور شوی. د غاسلی رشکلن فعال د جون میاشتې پر نهمه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو خلاف په جګړه کې ووژل شو. ویر کوونکو په دواړو ساحو کې دغه فعال اکسونو ته د ګلو ګېډې کې خو دی او هغه بینرونه یې لزان سره لیکدول چې راتوشینی اکسونه او ځنې شعارونه ور باندې چاپ شوی. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. ادرس مو azadiradio.com. طالبان مانی چې په کابل کې د اهلي هنودو پر عبادت ځای د برید پر مهال لازم امنیتی تدابیر نه ونیول شوی.
د تکرار مخنیوي به جدي کیږي.
په سپین بولدک کې د پاکستانی ملیشو لخوا د افغانانو د زورونې دوام او د خلکو شکایتونه.
شنیان خو مشور زنانو تلاسر واچی پیریی بیزتی و رسیی
زنی سازمانو روایی پا ورستویو که پرسانیو ده که ده طالبانو ده محدودیت لامل ده موسق و اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شویدی. او ده اوکراین جمهور رئیس پرده هیواد ده روسی ده غیر موجی برید لپایل ورسته پلومری زل پلازمینه که فوتله او میکولایف خارتا تلاله ده.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه.
د رواني خبري ټولګي دویمه نیمایي د زدهکونکو لپاره ځانګړې شوې خبرونه درسي ساعت ته جلا شوې ده. د هند په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځای د تنظیم کمیټې له افغان سکانو سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت هم وسپارج په کابل کې په پرونی حمله کې لټپ شوې او سکانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه هم پکې شوې. پرون سهار د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګوردواري حمله کې د ګڼو شخصیتونو او سازمانونو د عکس العمل سربیره پر دې حمله کې د طالبانو یو سرتیر او همدارنګا یو اهلي هنود افغان ووژل شو.
د هند پلازمینه نیوی دیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې پرون د هند حکومت ته یو یادښت وسپاره او په هغه کې له هغو افغان سکانو سره د بیړنۍ همکاري غوښتنه کړې چې پرون په کابل کې د حمله پر مهال ټپیان شوي دي. د دې کمیټې مشر هرمیت سنگ کالکا ویلي حکومت باید د هغو وګړو سمه درملنه یقیني کړي چې په پرونی پیښه کې ټپیان شوي او هند ته د هغو سکانو لیږدول تنظیم کړي چې غواړي هلته ولاړ سي. وسلولو پرون سهار وختي د کابل په کارتي پروان کې د سکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله 13/14 وروسته پیل کړ چې لسیمي د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدل کېدل. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اوه تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو د طالبانو امنیتي کس او بل د سوندر سنگ په نوم افغان شامل وو. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شیعه وګړو پر عبادت ځایونو یا هم د راټولېدو پر مرکزونو حمله شوې دي. په پخوانی مشرانو جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي انارکلی هنریار وایي افغانستان نن سبا د مذهبي اقلیتونو په یو زندان بدل شوی.
افغانستان د اقلیت د مذهبي او دینی لګکیو قبرستان ګرځیدلی متاسفانه. یو دلیل چې دا حادثات جانی تلفات ډیر نه درلود دا و چې افغاني هندوان او سکان اوس په افغانستان کې ډیر نه دی پاتې. بل مسله دا چې زه په ډیر اوازه وایم چې دا په دې حادثه کې د پاکستان لاس در. خو هر وخت مونږ د سیاست د هغه استخباراتي مسایل قرباني کیږو.
ځینو تحلیلګرانو لیکلي چې کابل کې د سکانو پر ګوردواره دا حمله د هند د تازه هڅو په عکس العمل کې سوي چې غواړي له افغانستان سره په ځینو برخو کې بیرته همکاري پیل کړي. د هند یو هیئت چې مشري یې د هند د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلومات جی پی سنگ کوله د غبرګولیا جوزا پر 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو بحث وکړ. په نیوی ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو د تنظیم کمیټې په افغانستان کې د پاتې هندوانو او سکانو پر خوندیتوب اندېښنه شولې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې تر پرونی پیښ وروسته ازادي راډیو ته وویل د دغه سی پیښو مخبه نیول کیږي.
د تکرار مخنیوی به جدي کیږي. بل موضوع دا ده چې لکه کوی دی حقوقو دی خو دی ازادۍ او د مذهبي چاپېریال تامین لپاره مخکې موږ تدابیر درلودل خو دغه جنایتکارانو په دې سوجي باندې حمله وکړه چې هغه طبعاً
تر دې مخکې د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره د 2000 میلادي کال د مارچ پر 15مه د لیزه حمله سوي وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت اخیستی وو. خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر مرستیالې د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر سره د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړي. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی او پاکستان ته تللی د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د داسې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې ګاونډو هیوادونو ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه. پرونی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغې لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغه ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټوئیټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپلو کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بې ځایه شوي او له شخړو اغېزمن شوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او انجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک لارې چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونزې حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویلي سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه هغوی دغه خپل میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي څو افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې پر رسنیز محدودیت د اندیښنو په دوام ځینې سازمانونه وایي په روسیو کې پر رسنیو د طالبانو د محدودیت لامل د موثق اطلاعاتو ترلاسه کول خورا سخت شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان په خوانی مشر ویلي نن سبا په افغانستان کې د اطلاعاتو ترلاسه کول تقریبا ناممکن شوی دی. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو بنسټ یو غړی وایي طالبان وخت نا وخت د پیښو پر مهال سیمه کلا بندوي او رسنیو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکوي. همداسې یوه پیښه پرون هم تکرار شوی. تفصیلی په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر وایي نن سبا په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. هغې پرون د یو خبریال یو ټویټ بیا ټویټ کړی او ورسره لیکلی دي چې طالبان د ملکیانو د مرکزوب لپاره د اطلاعاتو د خپرېدو مخه نیسي. د سکندر کرمانی په نوم خبریال چې میرمن اکبر یې ټویټ بیا ټویټ کړی پرون یې لیکلی چې د سکانو پر ګردواره د حملې پر مهال یې له یو روښتونه بهر د سکانو له خپلوانو سره مرکه وکړه، خو دوه طالبانو یې مخاوني ولا او هڅه وکړه چې سوي ویډیو مرکه ډیلیټ کړي. په روسیو کې د کابل په ګډون په جنو ولایتونو کې د امنیتي پیښو پر مهال رسنیو ته یا په ځانټ یا په بیل بیل بڼو خبرونه ورسیږي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
مخکې له دینه چې رسنۍ حقایق ته لاس پیدا کاندي او هغه محل د حادثې ته ورسیږي، دوی محل د واقع معاصره کوي او خبریالانو ته او رسنیو ته حق نه ورکي چې هغه حالت یا هغه وضعیت چې ده هغه انځور کاندي او ریپورټ یې کاندي. په دغه ارتباط باندې طالبانو د معلومات ته لاسرسی کافی اندازه او وحشتناک شکل باندې محدود کړای دی.
روسلاغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ورکټینګ وکړه، پلس ګونو رسنۍ باندې سوي، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو نیولو لادرکه کول او پېجباري جوول لداندو د شړلو راپورونه ورکول کیږي. طالبانو ویلي دي چې دوی د بیان ازادي تجمندي او په کار د رسنۍ هم د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
کاوه په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري په داسې حال کې چې طالبانو په کندهار کې د حجاب د تبلیغ لپاره بینرونه راوځړول او هلته خزي لساروي سره تشبیه کړي. د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي په یو ټویټ کې لیکلي چې د خلکو لساروي سره د ورتوالي او دوی سره د ورته چلند ترمنځ واټن ډیر لنډ دی. هغه ویلي چې دا د یو مسؤل مشروع او د منلو وړ حکومت استازیتوب نه کوي. یو شمېر افغان میرمنې هم دغه ډول تبلیغات د انسان په توګه د ښځو پیدایښت او طبیعت ته د سپکاوي په نوم بولي. خو د طالبانو حکومت دغه پوسټر ته د ښځو د حجاب د ساتلو لپاره د هڅونې په سترګه ګوري او بیا هم ټینګار کوي چې هغه ښځې چې بې حجابه وي دا پخپله د حیوان لوري ته تلل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار ولایت کې په یو بل بورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو لڅارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو بایزته مشروع او مسؤل حکومت ځانګړتیا نه ده، کوم چې د خپلو اتباعو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې لڅارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یو ښځې چې نه یو تل پر راپور کې د امنیتی دلایلو لمخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نور موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت لمخې نه بلکې د سیاسي انګیزې لمخې معاملې کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښکولو معنی لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده. او مهمه مسله دا ده چې د حجاب ناقصول لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بل افغان میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوی پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅون کې بحث دی چې د خوځو ته په هوی لپاره لیکل شوی او خدای مکړه خزه د حیوانات سره نه دی تشبیه شوی. تفسیری ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوی کومه خزه چې به حجاب وي هغه په خپل د څاروي لور ته تلل دی. انسان یو اشرف المخلوق دی او له حیواناتو سره یې توپیر دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلی د خزو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د خزو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمی بللی. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د سویرودونیتسک ښار په شاوخوا کې د روسي پوځیانو پر خلاف جګړه روانه ساتلې، د اوکراین جمهور رئیس لکیف بهر یو نادره سفر کړی. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو ویلي چې ډېر ژر به له روسیې سره د سولې خبرې بیا هم پیل کړي.
که څه هم روسي ځواکونو پر لیسیچانسک ښار چې د سویرسکي دونیتس سین پر غاړه پروت دی سختې بمباري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون شنبه له پلازمینې کیف بهر یو نادره سفر وکړ. هغه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره د اوکراین په جنوب کې میکولایف ښار وکوت. د اوکراین پوځ وایي په لیسیچانسک سیمه کې د اوکراینی پوځیانو پر سنگرونو او ملکی بنسټونو د روسي ځواکونو د توپچی ځواک راکټي او د هوانونو پر لپسې ویشتل دوام لري. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت هم پرون په خپل ورځني بولټین کې ویلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو احتمالا د ایزیوم ښار په جنوب کې چې د سیویرودونیتسک ښار په 115 کیلومتره کې پروت دی له شمال څخه د دغه ښار د کلابندۍ لپاره بیا پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته تر یوه نا اعلان سوي سفر وروسته ویلي لویدیز باید له روسیې څخه د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره له اوکراینیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون په سینټ پیټرزبورګ کې د هغو راپورونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو د رسمیت پیژندلو د احتمال په اړه ورکول سوي وو وویل
موږ نه تایوان نه کاسوو نه جنوبي اوسیتیا او نه هم ابخازیا په رسمیت پیژنو. په ډیر احتمال دغه اصل د هغو دولتونو په اړه صدق کوي چې زموږ په نظر لوهانسک او دونیتسک دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې پر اوکراین د مسکو د یرغل دفاع وکړه، خو د بریتانیا صدر اعظم وویل که پوتین د بریا ادعا وکړي دا به یوه غمیزه وي. د اوکراین چارواکو ویلي چې کیف په پام کې لري له روسیې سره د سولې خبرې د اګست میاشتې تر پایه بیا له سره پیل کړي، هغه هم د حملې ضد د عملیاتو له ترسره کېدو وروسته. د اوکراین مخکښ مرکچي دیویټ آراخامیا له امریکا ژغ تلویزیون سره په مرکه کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دی په دې باور دی چې دغه خبرې له دریدلي حالت سره مخامخې سوي او اوکراین به په بېلابېلو سیمو کې د روسیې ضد حملې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار سپین بولدک چمن ترمنسلون کې افغان مسافر له هم د پاکستانی عسکرو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافر سره د پاکستانی سرحدي عسکرو چلند غیر انساني او آن مرمنی هم تلاش کوي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزو د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي. تفصیلي په دې راپور کې
د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیز رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوی برابر کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم دغه ظلم دی شروع زموږ زنان وې په ډنډو په چلاخو زموږ سپینږي وې په دورځي په سوو انسانان کې بیرانی شي زړونه کې خراب شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده د جه خو اوري کدا خو اوري په سوو انسانان ودا سره ټک المرته درولې دي په لین کې
کورونه پر دروازه خدای کو پر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د ظلمي شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجرو د خمو شروع چنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولدک چمن ترمنز د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو پر دې لار د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کې دي، وزارت هم په لاس پکار دی، یو هیئت یې ټاکلی دی چلیده د دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندل پاڼه په شودلو سره تګراته کولای شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.9.8
14.8 او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو چې اوس له دندو ګوښه شوي وایي د ژوند بد ورځې تیروي. د دوی په خبره اقتصادي ستونزو ورته رواني ناروغۍ پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکو بې وزلۍ له امله 70% افغانان د خوړو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیلي په دې راپور کې
یک تفل دارم، اما متاسفانه با وام رسیدگی کده نمیدونم. شپږ
وسکلنه میرمن چې د تیر حکومت لپوزیانو څخه ده، د اوس بیکاره سوی او د روزګار د سختیو کیسه کوي. نو موري د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې لدې مخ کې په میاست کې 40,000 افغانۍ تنخوا درلوده. دا وایي دی اندازې تنخوا د درې کسیزې کورنۍ لپاره بسنه کوله، خو اوس دا او میړه یې بیکاره دي او آن د خپل وزنی ماشوم د وچو شیدو پیسې هم نه لري.
د دې پخوانی پوځي میرمن په خبره امنیتي او اقتصادي ستونزو له روحي پلاوه تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سره صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سره میاستې ټولنې په یو ګډه خبر پاڼه کې راغلي چې د زیاتېدونکو بې وزلۍ په ترڅ کې 70% کورنۍ د خپلو لومړنیو خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې پکې ویل شوي چې بې وزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې، زیات عمر لرونکي کسان، معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغیز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې اغیزمن کړي دي.
وخت کې طالبان آمده به یې طرف ما بیکار شدیم، یک تفلکم
پنځه وسکلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړې دي. خاطره د جمهوریت نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکونکې وه. د هغه ترخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پسر کې هم ستونزه ده، نو په مایت لرو او نه کوم پلسه چې ماشومانو ته پری رسیدنه وکړو. ورځ په ورځ به تر کېږي، مخکې مو خاون چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه. اوس 5000 افغانۍ نه لري چې ترکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سره میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 1 میلیون سویسی فرانک غوښتنه کړې ده.
او سم ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه اړیکې نیولې ده. د ګرمسیل ولسوالۍ کې روډ ډېر سخت وشکلی ده. د تیل ډیزل په 210 کالداري نو موږ بزګران او کروندګر نس کولې چې تیل رانی سور. دغه پیغام راته نه شرکاس منه.
زه نظیر احمد د هلمند ولایت نستا سره په تماس کې يم. زما د اسلامي امارت ولا صدا غوښتنه ده چې دا شان ارزانه کې د خدای د پاره ارزانه کې پر دغه دکاندارانو د شلو کالو شی ورته یي منګردی په دغه وسپنر خې ورکی دغه شان ارزانه کې د خدای تعالی سو بیرېږي.
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ګران اوریدونکو، زه د کندهار پونتن یو محصلم، غواړم چې تاسو سره د مشکل شریکم. اول د استادانو مشکل دی چې درسونه مو شش کال ډیر کمزوري و، خدای دې وکړي درسونه مو سم سي. او په دوم قدم کې مو د دغه نالان چې په دغه کې ولاړ دی پونتن په انګړ کې، نو ډیر نالانم دي ډیر تکلیفونه خواري تر سره زحمتونه سره کشل سوي دي نو د 15 شپږ میاشتې له وطن نه میاشت کیږي چې وبسوي نه دي نو د مسولین څخه دا د مسولین څخه دا غواړم چې دغه نهلان د پونتن د وبسي او پروچېدو دي چې ډیر مسرپونو تکلیفونه خواري خواري تکلیفونه زحمتونه سره کشل سوي دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 45.